نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د نوموړي ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. 15 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلېږي. اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو په خاطر یې عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې ساعت مخکې دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړه یې د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې. خو استازولۍ ډاډ ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. تمه ده چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مکینزی به نن او سبا د استازو او مشرانو جرګې د نظامي خدماتو په کمیټه کې خبري وکړي. نړیوال جنایي محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لمړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش خراسان څنګه او طالبانو ترسره کړی دي. دا خبره پرون د یادې محکمې د سارنوال کریم خان په حواله په یو مفصله بیان کې راغلی. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالي کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 28مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. الکسی ناوالنی هم د جایزې ته کاندید دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري. تفصيلي زموږ پر ویب پاڼه لوستلای شئ ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. 25 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیل شو. تر مخ کې راپور اوریده. هلمند مرکز لشکرګه او شواخوا ولسوالي اوسیدونکو وایي چې په تیرو جګړو کې کورونا مارکیټونه او دکانونه تخریب شوی او په میلیونونو افغانایو زیان ور اوښتی دی. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو د مرستې غوښتنه کوي. تفصيل په دې اړه په یو راپور کې.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د خپل سپځیدلې دکان په بیا ترمیم بوخدي. دا غو دکان چې د درملو او دومده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسپځیدل. جمعګل وایي د 3.5 میلیون افغانۍ او د دې مارکیټ نور دکاندارانو ته 6-10 میلیون افغانۍ پورې زیان رسیدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو مرسته غواړي.
همسایګان څورو راړي و تر 4 لک افغانۍ، تر 3 لک افغانۍ پورې حتی ما تخپل 15 لک افغانۍ توان رسیدلې. د دې په جریان کې 10 لک افغانۍ را باندې دي، نورې مې په خپلې دي. موږ ډېر زیان لیدلی دي. دلته موږ د مؤسسو خواهش لرو چې زموږ سره کومک وکړي. د طالبانو وړاندې زموږ خواهش لرو چې زموږ سره کومک وکړي. دا د بل پیسې وي چې موږ دلته ماتې کړي دي. موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په ورستي ونیو کې هغه محل رامنځته سو کله چې طالبان د شهر مرکزی برخو ته داخل سو او د واک څخه لري سي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بوسپنوم یو خصوصي پوهنتون، د اریانا افغان پنوم یو خصوصي روختون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیسات څخه و چې په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسلمان په وینا په میلیونونو افغانۍ زیان وراوښتي. د مرکز لشکرګاه تر څنګ د هلمند جګړې په زیانمن څو سیمو کې یو وای د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو اغا جان او محمد طاهر آزادی راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلی کورونا او باغونه تخریب شوي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډیر تاوانونه رسیدلې دي، خصوصا زما خپل کلي ته دغه نه تاوان رسیدلې دي چې زما په کلي کې ولاړه لوټه نشته، که توت دی که وله ده که سرای دی که هر څه دي هغه ګرده په دغه جنګو کې د بین کلي.
نوم یې محمد طاهر دی، د سنګین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې، دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل، نو اوس بیا دا خلک راغلي دي خپل کورونه خپل ځایونه جوړیي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنګین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي، چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایي او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای چې ولیدل چې هغه بمبار شوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورونه چې بسوي دي، دکانونه چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن د چې راغلی و، دا ټول ځان یو ملکي خو ته اوښته دي، ټول یې ملکي کورونه بمبار کړي دي، دکانونه یې بمبار کړي دي، تعمیرات یې بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای چې ولیدل چې ورځ باندې وګرځي تقریبا دا 15 کاله 16 کاله کې دا خو دا تونه اوښته دي. دغه وخت بیا دا اوس پورې چې دوی دلته وو، دښمن دلته وو، دوی دا ځان دوی ته ور اوښتی، ځکه جنګ څکه دوی ونه راغوځول، خلک یې شیدانه وله ملاه ته میله وه چې ګانج خلکو مسلمانان راغلي وه، بیا ځای ونه باندې راغوځول، ټول خلک یې بمباخه، خلک شیدان شول.
د واک څخه د لیرې سوي افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لګاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکي خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. په جګړه کې د هلمند زیانمن شوي خلک پر داسې مهال له طالبانو او موسساتو د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسګونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې، چې له امله یې د طالبانو حکومت سوداګر، خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ملګرو، ملتونو په عمومي اسامبلا کې طالبانو ته د خبرو فرصت ورنه کړ. دوی د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاقزی د هغو ویناوالو په لیست کې شامل کړي چې د خپل هیوادونو په استازیتوب خبرې کوي. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه وکړه؟ سره له دې چې طالبانو سهیل شاهین دوی ته تیر اونۍ د خپل استازي په توګه ورمعرفي کړ. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او د غراز سیاسي کتونکو شیر اعظم اعظم. درې واړو میلمنو ته مو بلنه ورکړي. ډاکټر صاحب حاطف مختار استودیو ته وصل دی، نور به هم استودیو ته راسي، بحث کې به ګډون وکړي. په دې هیله اوریدونکو چې د بحث تر پایه زموږ ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب مختار ښه راغلی، راځي بحث بل تاسو پیل کو. ملګرو ملتونو د تامې خلاف طالبانو ته په عمومي اسامبلا کې سټیج ورنه کړ، سره له دې چې طالبانو غوښتنه هم ترې کړې وه. سهیل شاهین د خپل استازي په توګه ورمعرفي کړی و. په ټوله کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د افغانانو لپاره په څه معنا کېدلی شي؟ بیا به په نورو اړخونو هم خبرې وکړو وروسته. مهرباني.
اول خو سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان مجاهد او مظلوم ملت ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. خو د ملګرو ملتونو دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د قوانینو پر خلاف پریکړه ده. د ملل متحد اول ماده، دویمه ماده، دریمه ماده، څلورمه ماده د منشور په صراحت وایي چې کوم ملک مرکزی دولت ته چا سره وی او الته امنیت تامین کړی دی او په ټولو اموراتو کې حاکم دی هغه کولی شي د یو ملک استازي شي. خو دلته امریکا، ایالات متحده امریکا غلطه ستراتیژي د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت لپاره ډیر غلطه ثابت شو. بهتر دا و چې ملل متحد کولی شو حتی اقل د طالبانو اسلامی امارت ته دی یو ناظر په توګه هلته اجازه ورکول، کمل متحد غواړي چې په افغانستان کې ستونزې او ناورین حل شي او افغانستان د ترهګرو ځاله نه وي، د پردیو ځاله نه وي، د ګاونډیانو لپاره تهدید نه وي، د نورو هغه تروریزم مرکزونو باندې بدل نشي. همدای بهتر وخت وو چې د افغانستان اسلامي امارت دغه استازي نظام په رسمیت پیژندل، خو دا کار ونه شو. بل اړخ د طالبانو د پسیو ډیپلوماسي هم دا اثر درلود، ځکه طالبانو باید د افغانستان د هغه دکتورینو نه چې د سیاست په ډګر پوهېدل، د غرب په ژبه پوهېدل، د ډیپلوماسي په کچه څه تحصیلات درلود، طالبانو باید د افغانانو ډیپلوماسي نه کار اخیستل. بل منفي اثر په ده کې د پاکستان غیر مستقیم طالبانو لپاره لابي و. عمران خان کوم بیانیه چې باید افغانستان ته مؤثر تمام شوی بس پښتانه هغه ډیر صحیح تمام نشو او نورم افغانستان یو
ډاکټر صاحب، ستاسو هدف دا دی چې د افغانستان په اړه نړیوال یو خلونه دی، امریکا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې یو ډول اغیز لري او هغوی هم نه دی پریخي چې طالبان دلته سټیج ولري، حداقل په دې سګنې عمومي اسامبلا کې د ناظر په توګه ګډون وکړي. او شم صاحب، اوس ملګرو ملتونو ته څه کول پکار دي؟ که څه هم دوی اوس د ویناوالو په لیست کې ښاغلی اسحاق زای شامل کړی دی او غونډه هم پای ته رسیدونکې ده په همدې نیټه باندې، فکر کوي راتلونکو ګامونو کې دوی کولای شي چې یو څه حداقل طالبانو ته ځای ورکړي، د دوی په غونډو کې که فزیکی نه وي یا د خبرو د وینا حضور نه وي، حداقل ناظر حضور ولري یا د څارونکو رول ولوبوي؟
زما په نظر دغه یو د طالبان د پرودار یو چې لږ د تاسف زیاده چې دغه د ملګرو ملتونو د کلنې غونډه ډېره زر د افغانستان تحولات سره ډېره زر وایي، یو میاشت وروسته په ستمبر کې دا راغله، کنه نړۍ زیات عجله شو کې نه لرله. خو بل اخره زمکنه واقعیت په افغانستان کې اوس دا دی چې طالبان په ټول افغانستان اوس حاکم دي، دوی اوس د افغانستان واکمن دي. نړۍ هم کوشش کوي چې په یو نه یو شکل د دوی سره اړیکه وساتي. خدای غونډه چون کې ډیر زر راغله، داسې د زیات فرصت پیدا نشو کنه نه سبب طالبانو ته اول به همدغه سي اړيكي سره ساتي، د ته به یو د حضور زمينه برابرۍ. بل اخره رسميت ته خبره روانه ده، خو ته بنغه بعضي شرایط دي او هغه سي دي چې روسته به په بحث وکړو نو هغه به یو څه دی پوره کوي.
بله، کور مودان همدې مسالې تر ازو د سیاسي چارو کتونکو شیر اعظم اعظم هم سټډیو ته وصل دی، لده به دا او پښتو چې اعظم صاحب، طالبانو څومره داسې اقدامات روسه کړي په دې تیر یو نیمه میاشت کې چې د نړیوالو قناعت یو څه حاصل کړي، د ملګرو ملتونو د سازمان قناعت یو څه حاصل کړي؟ په ظاهر څه چې روان دي لا هم نړیوالو ته اندېښنې لري که هغه د بشري حقوقو وضعیت دی، که هغه د نجونو حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د تعلیم حقونه دي. څومره فکر کوي نړیوال طالبان له دې نړیوالو معیارونو سره سم روان دي یا حداقل یو څه ورته نږدې شوي؟
تاسو سوال په جواب کې باید ارکم چې طالبانو اسلامي تحریک چې نن په ټول افغانستان باندې واکمنی لري، دا سرګن حقیقت دی چې د افغانستان لپاره په دې حساسه مرحله کې چې د دولت د پخوانی حکومت یا پخوانی زمامدارانو ذکرغنی د حکومت نه پاتې شوی ګډوډي او هغه پراګندګي چې په ملت کې موجود وي، په ولس کې موجود وي، د طالبان په وجود کې هغه راټول شوی دی. ګور هغه ډیر مهم شانو، مثلا دلته دغه جزیرې د قدرت موجود وي، بدمعشان موجود وو، ډاکوګان موجود وو، افغانستان انحصار کړی وو، افغانستان ولس یرغمال نیولی وو. طالبان وکولی شو چې په دې ویمشت په موده کې ډیر لوی دستاوردونه لاسته راوړي، هغه دستاوردونه چې هغه روسانو او امریکانو په ټول قوت باندې ونشو کولای چې تاثیر کړي. دا به تر کده مونږ د دې سره سره مثلا عام امنیت په ولس کې نسبتا سکون د هر برخه کې یوازې څو مشکلات پاتې دي په منځ کې چې هغه د دنیا سره مناسبات او روابط دي، او د هغه روابطو په نتیجه کې د افغانستان اعمار دی یا مجددن د افغانستان بیا پخپودری دل دی یا د افغانستان ثبات دی، اداره ترقی او پیشرفت دی. لپاره د زمینی برابرولو لپاره طالبانو ته لږ وخت پکار دی، نور هم چې دوی وکولی شي چې خپل جنگیلي په دې باندې کانی.
بله اعظم صاحب، طالبانو ته خو به وخت په کار وي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ملګرو ملتونو تقریبا یوه اونۍ مخکې ورته طالبانو خپل استازی معرفي کې مخکې لدې چې د دوی دغه عمومي اسمبلا شروع سي یا د ویناو بهیر ورته پیل سي. اما ملګرو ملتونو فکر کوي دغه لاسته راوړنې چې تاسو ښیي، ملګرو ملتونو ته دغه لاسته راوړنې د طالبانو معلومې نه دي چې دوی مثلا ستاسو په نظر امنیت تامین که هغه پخوانۍ ډلې ټپلې د قدرت جزیرې له منځه وي وړي، فکر کوي دا د نړیوالو لسترګو پټې دي؟
نه، دا دوی ته معلومې دي. دلته ګوره مشکل په څه کې دی؟ مشکل په دې کې دی چې طالبان مخکې دې چې واکمنۍ ته ورسیږي، دوی د ملګرو ملتونو په لیست کې د هغه پخواني بنیادونو په حساب باندې پاتې شوي دي، او دغه دپاره غواړم دغه دپاره باید زمینه مساعده شوې وی چې دوی د دغه ترهګرۍ د لیست نه وتلی وي. ملګري ملتونه چې اوس د دوی نماینده نشي منلی صرف په دغه یو ټکي باندې، او د هغې دپاره مخکې له مخکې نه دې کار ته ډېر زیات ضرورت. ستاسو به په یاد وي چې د نهه میاشتو لپاره دوی د تور لیست نه ووتل، مګر د نهه میاشتو بعد بیرته بیا دا مذاکرات داسې اړخ ونیوه چې د ملګرو ملتونو په لیست کې دوی بیرته پاتې شول، یعنی په دایمي توګه باندې د دې لیست نه ونه وتل. اوس ملګري ملتونه هغه ټکی په نظر کې نیسي او دوی ته په دې اجلاس کې د شرکت اجازه نه ورکړي. خو زما په عقیده باندې په کار دا وه چې دلته یو څه انتاب صورت نیولی وی، البته له جهاني اصول او موازینو په مطابقت کې به لږ مشکله وه ځکه چې هغوی دا نه شو کولی، مګر په هر صورت باندې باید داسې یو صورتحال جوړ کړی وی چې د ښو مناسباتو لپاره بینلی ټولنې ملګري ملتونو سره طالبان همتو او دغه کړی وی لږ مثاش په کارو
د شرکت دغه ورکړی. او اعظم صاحب مننه. کور ودان هتف صاحب، هتف مختار صاحب، له تاسو پوښتو چې ملګرو ملتونو یوه اونۍ مخکې چې په جنوا کې کومه غونډه وکړه، څه باندې یو میلیارد بس پنې راټول کړه د افغانستان لپاره، هلته د افغانستان د خلکو ملاتړ په یو ډول سره څرګند کړ، اما چې کله سیاسي سټیج ته خبره راغله بیا د طالبانو د استازي بلنه ونه منله یا غوښتنه ونه منله، دوی ته بلنه ورنه کړه چې خبرې وکړي. فکر کوي ملګري ملتونه به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د اوسني حکومت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي رسمیت پیژندلو ته ارزښت ورکړي، او کنه لا به هم په همدې موقف یو څه وخت پاتې شي تر څو د فشار د یوې آلې په توګه استفاده ترې وکړي؟
د ملل متحد په حق له چې کوم ډیماند یا تقاضا د افغانستان د اسلامي امارت نه وو، هغه په دې څلورو خبرو ګرځېدل: د بیان ازادۍ لپاره وو، د بشری حقوقو ته احترام، د ښځو تعلیم او حقوق. په دې هکله طالبانو تقریبا د بیان ازادۍ په افغانستان کې محدود نه کړ، د ښځو لپاره یې هم یو پلیټفارم جوړ کړ چې کېدای شي ډېر څه دغه پلیټفارم دوی اعلان کړي. هغه دا ده چې د ښځو او د هلکانو نصاب تعلیمي به جوړیږي، خو دوی به بیل درسونه وایي، هم چې سعودي، قطر او نور اسلامي ملکونو کې موږ بیلګه لرو. دریم موضوع، امریکا په ملل متحد کې د افغانستان په متعلق ډېر ظالمانه لابي کوي، هغه لابي چې هم فرانسه ورته کوي او هم ځینې ایجنټان په تاجکستان او نورو ملکونو کې ناست دي، هغه چې صریحا د بشر د حقوقو پر خلاف کار کوي. امریکا ته بهتر دا وو زما په اند ملل متحد، یعنی امریکا، ملل متحد یو اداره ده، امریکا د خپلو هجمونی قوت له خاطر استعمالوي او تر اوسه یې همدا لیک کړی. بل موضوع دا ده چې د دوه ورونو نظر په متعلق زما هم نظر دوی سره همدا څه ده، د افغانستان اسلامي امارات یعنی طالبان د افغانستان واکمنان دي، د قدرت پر ګدۍ ناست ده، ملل متحد مجبور ده چې د طالبانو سره مخامخ شي. کوم اقتصادي ناورین چې موږ په افغانستان کې ګورو دا د طالبانو د لاسه نه ده، دا د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې همداسې کار شو. په افغانستان پیسې کنګل کړي، اسد بند کړي، مسدود کړي، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف دا کار کړي. د ملل متحد اولنۍ، دویم، دریم، څلورم ماده په صراحت وایي چې څوک د قدرت پر ګدۍ ناست وي هغه مشروعیت پیدا کوي. آیا افغانستان د ترکمنستان نه هم زیات دیکتاتوري نظام لري؟ د تاجکستان هم لري؟ شاید د کوریا نه هم خطرناک ده. تاسو وګورئ په تاجکستان کې آزادي د بیان او آزادي د مذهب اصلا وجود نه لري، اما هغه کوي نړیوال کچه خبرې وکړو طالبان نشي کولی.
کور مو ودان. ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. شم صاحب، ډاکټر صاحب مختار ویل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې واک چلوي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته سیاسي سټیج ورکړي، اما دلته به یو تحلیل دادی چې طالبان هم د امریکایانو راوستل نړیوال موقف ورکړي او دوی سره تړون امضا کړي، اما اوس ولې امریکا زړه نازل شوې ده چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکړي؟
زما په نظر اول خدا دې چې خیر داسې په کلي توګه نشو ویلای چې طالبان امریکا راوستل. طالبان هغه زمونږ سره فکری او یا د افغانانو سره چې کوم ستونزې وي هغه په خپل ځای، خو خبره ده چې طالبان د افغانستان یو واقعیت وو او دوی خپل مبارزې باندې که څه هم په هغه کې ګڼ شمېر افغانان بې ګناه افغانان ووژل شو، افغانستان ته په اقتصادي توګه په نړیواله توګه تاوان ډېر ورسېدو، خو د دې هر څه ترڅنګ طالبان د افغانستان یو واقعیت وو. نو دا په دې معنی نه چې صحیح ده چې امریکا په کم شکل باندې چې د دوه تړو نشو د طالبانو سره زیات کومک وکړو، خو د امریکا هم مجبوریت وو دا چونکې د افغانستان واقعیت وو. اوس مهال دا ده چې دا هم طبیعي ده، طالبان چې په کم شکل کابل ونیو افغانستان کې په زور او د ټوپک په زور واک ترلاسه کړو، دا د ډېر د ټولې نړۍ لپاره به په ځانګړې توګه د امریکا لپاره چې د امریکا سره خو د شل کاله جګړه کړې ده، نو د امریکا نه دومره زر دا توقع چې ډېر زر د ماته د ټول اسانتیاوي برابر کړي دا هم غیر طبیعي ده. دا یو 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 انتقالي وخت ته اړتیا لري او دا غي لپاره دلیل هم ټول نړیوالو په ځانګړې توګه امریکا او بیا ورپسې غربي هیوادونو اروپایي هیوادونو دا وړاندې کړي دي شرایط چې طالبان به په عمل کې دا ثابتوي. کسه هم طالبانو تر اوسه پورې یو څه نرمښت خودلې دي، خو د دې سابقې ته په کتو په دې تیر او شل کلنې جګړې ته په کتو دنیا په لانه باور ده طالبانو ته به زیاتې هڅې کول پکار وي چې هم د افغانانو باور خپل کړي. موږ تاسو ګورو چې افغانان په لاغه ست باور نه لري، د نړۍ لپاره به دا لګي یو وخت او زمان پکار دی چې په دې باندې باور پیدا کړي او اول سره یو غیر رسمي اړیکې وساتي. موږ ګورو چې بعضو هیوادونو سره په رسمیت اعلان د پیژندلې خو سفارتونه فعال ساتلي تګ راتګ سره کوي، نو د دې ترڅنګ به بیا غربي هیوادونه مرسته حاضر کیږي، اما د طالبانو عمل او اقدامات ته وګوري.
مننه د بحث د پای شی بوته رسیدلی یو. اعظم صاحب راځي لتاسو نه لاندې خبري واورو چې څه کول په کار دي نړیوالو ته طالبانو ته چې ترڅو د افغانستان دغه بشري ناورین ورو ورو ختم شي او افغانستان په نړیوال ډګر کې او څو پیژندل شي. پلانډو کې خپل د پای خبري راته وکړي.
بله، زما ارزو خل نړیوالو او دنیاوالو دا ده چې د طالبانو اسلامي دولت چې په وجود راغلی دی دا چې هر څومره زر کېدلې شي په رسمیت وپیژني، مناسبات ورسره نیکي، کومکونه ورته ایله کړي، دا به د دې باعث وګرځي چې نړۍ صیب پاتې شي. خلص توګه درته وایم چې نړۍ به صیب پاتې شي او را روان به داسې هیڅ نه وایو تشویش پیدا نشي چې هغې ته دنیا د خطر نه احساس وکړي. او که خدای ومکړي دا کار نړیوال ونه کړي، زه وایم د یو دریم قوت لپاره، د یو اجنبي قوت لپاره به دا زمینه مساعده شي چې دلته نفوذ وکړي، رشد وکړي او بیا دنیا د یو سوري نه پوهي. نو دلته په کار دا دی چې دنیاوال داسې یو قدم ته نور توجه وکړي او دا اضافه پخوانۍ خبرې اخوا دیخوا پرېږدي، بانې او شکوي پرېږدي. او طالبانو اسلامي تحریک دا په کار دي چې د افغانستان د ولس محبوبیت په اوله قدمه کې ترلاسه کړي. دغه وژنې مژنې چې کېږي، دغه په ننګرهار او نورو ځایونو کې چې بعضې اطلاعات راځي چې خلک د کورو ایستل کېږي، دغې ته جدي پاملرنه وکړي او د ولس اعتماد په خپل دولت باندې بحاله کړي. د ولس اعتماد به د نړۍ د اعتماد سره کومک وکړي او بالاخره به موږ یو سوکاله افغانستان خواته لاړ.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مختار. ستاسو لاندې سپارښتنې به څه کېدلی شي؟
زه دې مشر دا ورور چې ما نه مخکې خبرې کولې اذان شاید دې خبرې تاییدوم. زما غږ هم همدا ده، نړیوال که غواړي چې په افغانستان کې بیا افغانستان د تروریزم یا د بین المللي ترهګرو ځاله ونه ګرځي، بهتره همدا وخت ده چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان استازی نظام په رسمیت وپیژني، د خپل تعصباتو نه دی لاس واخلي. هر ملت په نړیوال قوانینو کې حق لري چې د خپلو باورونو، ارزښتونو او عقایدو په رڼا کې یو ځانته یو نظام ولري، او دا ملل متحد هم دا منلی او یو بین المللي نورم او فورم ده. طالبانو دا هیله ده چې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماتانو نه سکالرانو نه هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پوهیږي د هغه دوی نه کار واخلي د خپلواک آزاد سپیڅلی آرام افغانستان په هیله.
بله کور مودان ډاکټر صاحب مختار او شام صاحب ستاسونه به په وروستیو کې لنډ دا واورو چې فکر کوئ څومره وخت کې به شرایط دې ته چمتو سي چې بالاخره نړیوال له افغانستان سره تعاملات عادي حالت ته راولي؟
زما په نظر دا د طالبانو پورې اوس منحصره ده، ځکه چې نړیوالو په خپلو شرایطو کې وختونو کې اوس وضاحت راغلی دی او هغه ټول معلوم دي. خو متاسفانه دغه کوم حکومت کابینه چې طالبان وړاندې کړه دی هم افغانان او هم نړیوال ناهیلي کړه. دغه څه نور ورته اقدامات د بشر د حقوقو یا د خصوصا د ښځو حقوق او د جنکو د تحصیل او یا بعضي وخت لیدل کیږي چې بعضي صحرایي محکمې طالبانو کړي دي دغه اقدامات ترسره شوي دي، دغه څه نور بعضي انتقامي وژنې او دادي دا د طالبان د پرخه نه دي او نړۍ هم دغه معیارونو ته ګوري ځکه چې دا اعمال دي تر اوسه د ژمنې مثبتې کړې دي طالبانو. نو دا د طالبانو پورې منحصره ده چې دغه پروسې ته څومره سرعت ورکوي. دغه ژمنو باندې چې دوی حتی د دوحې په تړون کې کړي وو او وروسته بیا بیا کړي دي هم د افغانانو سره او هم د نړیوالو سره، که دغه ژمنې دوی زر پوره کړي او افغانستان کې خپله د ثبات او د امنیت زمینه مساعده شي، اقتصادي فعالیتونه پیل شي، اسانتیاوی رامنځته شي، افغانستان خلاص شي او دا وضعیت یو حالت نورمال حالت ته راوستلی شي، نو دنیا به امکان لري چې دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه مننه او دغه راز د بحث له میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار، پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز د سیاسي چارو له کتونکو شیر اعظم اعظم صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو زموږ د دې ونې بحث همدلته پای ته ورسید.
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا ہری بداشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لاس میں بند سڑوں میں ڈر دے پریشان دستا حسن خوبی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن شن خ سماٹی